واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته وایاند غورځنګ د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان د کارولو حق په ماخذ ډول ځندولې دی د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان او پنځو نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځندېدو خبر ورکړی دی دغه سازمان تازه پر خپل ویبپاڼه کې لیکلی دی دغه سازمان د منشور د 19 ماده لمخې د یو غړي هیواد پورونه چې له دوه کلونو زیات له مشخص اندازې سره مساوي او یا هم ډیر وي او په تادیه کې پاتې راغلي وي په عمومي اسامبله کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق له زیات نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي واشنگتن په بادغیس بدخشان سمنګانو تخار غور هرات او نور ولایتونو کې د روسي ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د غزمنېدو پر راپورونو خوابه دی هغه لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو اوبو او نور حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار شوي دي بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو له امله د مرګ ژوبل شمیر د ډېرېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي شاید سلګونه کسان د خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبي پېښې د تلفاتو شمیر زیات شي ډبلیو ایچ او د یک شنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه کې په خبر شوي راپور کې لیکلي دي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیکدیدونکو ناروغیو لکه نسناستي د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې له وروستي سیلابونو ژوندي پاتې شوي خلک نه کور نه ځمکه او نه هم د ژوند کومه سرچینه لري د دغه ادارې د صاحبي دفتر یو مشر حیات الله رسولي په یوه ویډیو کې وایي چې د بغلان سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی او وایي چې د جمعې ورځې سیلابونو بشپړې ولسوالۍ ویجاړې او له 300 ډېر کسان پکې وژل شوي او له 2000 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي رسولي زیاتوي بغلان هغه ولایت دی چې له وړاندې وګړي د لوګې له بیړني حالت سره مخامخ وو او اوس یې سیلابونو د عاید یوازینۍ سرچینه چې کرنه وه هم ترې اخیستې ده د امریکا غږ خبرونو ته دوام ورکوو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته د واشنگتن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي اسرائیل باید غزې په جنوبي ښار رافه کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري هغه څه چې د په وینا امریکا لا تر اوسه نه دی لیدلی بلینکن له ای بی سی نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د ولسمشر جو بایدن لخوا د 3500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو اندېښنه لري چې حسینه چې اسرائیل ته د مرسته شوي بمونه په رافه کې د ملکیانو په وړاندې په حملو کې وکارول شي بلورې په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د غزې په جنوب رافه ښار کې وړاندې تک ته دوام ورکوي له دې سیمې څخه چې وروستای پر ځای بلل کیږي په ډلې زتوګه د فلسطینیانو وطن ګړندې شوې دي اسرائیل همدارنګه د غزې پر شمالي برخه چې له مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي دي د اسرائیل په ځویلي داسې مچې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې و د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ویتراګرې ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوي وو رافه چې د حماس وروستای پیاوړی سنګر بلل کیږي د اسرائیل لخوا اوسیدونکو ته د وټلو له امر وروسته شاوخوا 300 کسانو خپلې مینې پرې ایښي دي د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې ماسکو وایي چې د دوی پوځیان د اوکراین سرحدي ښار وچانسک ته ننوتلي دي هلته په روسیې ورځو کې سخت بمباری شوې دي په دې اړه نور تفصیل ته پام راګرځو
د اوکراین د دفاعي ځواکونه وایي چې لا هم سخت جګړه روانه ده د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی مخکې ویلي وو چې د خارکیف شمال ختیځ په یو شمیر کلو کې نښتې روانې دي او روسي ځواکونه هڅه کوي له پولې تیر شي د خارکیف د سیمې والي اولا سنهوبوف ویلي چې د توپخانه او هوایی بریدونه زیات شوي دي او د سیمې پر شمالي پوله کې د روسي ځواکونو پر لپسې جګړه روانه ده ناشباشنا امریکا غاک واشنگتن
خبرونو ته ادامه ورکوم. د انډونیزیا چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې دغه هیواد پر ودیس کې د سیلاب او سړی لاواد بهیدو له کبله د مړو شمیر د سرویښتنو ته رسیدلی دی او په لسګونو کسان لا درکه شوي دي. د شنبه د ورځې د څو ساعتونو سخت باران په نتیجه کې د لویدیز سوماترا ولایت له یو اور غورځون کې غره څخه چې سړه لاوا او سیلاب جاری شوی او په دوو ولسوالیو کې سړکونه کورونه او جماعتونه لاندې کړي دي. د تبین اورینو سره د مبارزې د ملي ادارې ویاند عبدالمهاری په یو خبر پاڼه کې ویلي په لویدیز سوماترا ولایت کې د سړې لاوا او سیلاب لامل د مړو شمیر درې څلوېښتنو ته رسیدلی دی. دا زموږ د سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وی بغلان کې ورسته یو سیلابونه کې د انساني او مالی زیان د معلومولو لپاره د سروې پریکړه کړې. ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا هم ویلي دي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په ورسته یو سیلابونه کې خلکو ته د رسیدلې زیان او د هغوی اړتیاو د معلومولو لپاره د ارزونې څوارلس ګډ ټیمونه یې ګمارلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یک شنبه په ورځ د یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره د بغلان ولایت د سیلاب ځپلو سیمو څخه د لیدنې وروسته د دغه ولایت په مرکز پولي خبري کې وی غونډې ته ویل چې د تیرې جمعې د ورځې د سیلابونو له امله د پیښ شوي ځاني او مالی زیان او د خلکو د اړتیاو د معلومولو په اړه د کره معلوماتو د ټولولو لپاره د سروې ترسره کولو پریکړه کړې.
نن موږ یو داسې کمیټه وټاکل د دې لپاره چې سمه سروې وکړي، ویته ورشي د تلفاتو په حق له د کورو د نړیدو په حق له د مواشیو په حق له د لارو په حق له دا غم مشورلې تاسو چې وسیات کړل هم دا موږ هدایت ورته کړی دی. اگر وان سیوی دی په معلومات کې هغه معلومات چې موږ ترارنل ان شاء الله موږ په وس پلان چې موږ سره دی موږ د بارلان ولایت د ولس سره خپل همکاري نسبمو هغه چې څرمو په لاس کې دي هغه د دوی ته په واکې ورکو د دغه کمیټې.
همدې غونډې ته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر ډاکټر کلندر عباد ویل چې سروې ځکه ډېره مهمه ده چې د سیلابونو له امله د مړو شوو او ټپیانو په اړه زدو نقیص معلومات خپرېږي او د سروې پیلې به نه یوازې د انساني تلفاتو په باب دقیق معلومات وړاندې کړي بلکې خلکو ته د رسېدلي مالي زیان په باب به هم کره معلومات برابر کړي. ډاکټر بادویل وسمال د امیر روغتیا وزارت په وړاندې لوی ننګوله د سیلابونو وروسته د ناروغیو د مهارولو او کنټرولولو مسله ده.
پیښې نه وروسته چې کوم مرزونه او کوم تکلیفونه راځي دغه مدیریت کول یا مینج کول دا د موږ لپاره یو غټ ټارګټ او غټ چالش شي. ولې د دې خاطر باندې چې دلته کله موسم خراب وي یا د سر پناه ځای نه وي او خوراک په خپل وخت باندې صحیح ونه رسیږي همدارکانه د پریوتو لپاره د استعمال لپاره کالای او کمبل ونه لري، خوراک ونه لري، پاکي اوبه ونه لري، نور په دې وخت کې اسناس
فایسینا بغل نور تکلیفونه طبي مرزونه دا شایان زیاتی. بلګری ملتونی ویلی چې د افغانستان په شمه شمالي ولایتونو کې په روسي سیلابونو کې 301 دیش کسان مړ شوي او 306 نوي تنه نور ټپیان شوي او شاوخوا 3200 کورنۍ په دغه سیلابونو کې زیان لیدلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او سړیدونکو چارو وزارت ویلي چې یوازې د بغلان په ولایت کې په سیلابونو کې 315 کسان مړ شوي او 410 تنه نور ټپیان شوي. دغه وزارت ویلي چې په سیلابونو کې یوازې په بغلان ولایت کې تر 2015 پوري کورونه هم ویجاړ شوي. همداشت په سیلابونو کې سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د تخار په ولایت کې هم سیمه ایز چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې د جمعې د ورځې په سیلابونو کې شل کسان مړه شوي. په یوه وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا ویلي چې د افغانستان په درې شمالي ولایتونو بغلان، تخار او بدخشان کې په روسي سیلابونو کې خلکو ته سر او مال د زیان او د هغوی د اړتیاو د معلومولو لپاره 14 ګډ ټیمونه یې ټاکلي دي. او چا د یک شنبه د ورځې نه وخته په افغانستان کې د روسي سیلابونو په اړه په تازه راپور کې ویلي چې دغه ټیمونه نه په بغلان، درې په تخار او دوه د بدخشان په ولایت کې زیپېدې شوي چې په راتلونکو ورځو کې د لارو د پاکولو وروسته دغه ټیمونه د تکمیلېدو لپاره نور غړي هم واستول شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په دې راپور کې ویلي چې سیمه ایز چارواکو او سیلاب ځپلو ټولنو د اسرائیلي سرپناه غیر خوراکي توکي، روغتیايي سامان آلات، خواړه، نقد پیسې، د څښلو پاکې اوبه او روغتیايي کڅوړو په ګډون د څوارلسو مرستو غوښتنه کړې. د اوچا شپېرې د خېچې د روان 2013 کال د جنوري د میاشت رئیس تر اوسه په افغانستان کې تر دې جوړو پورې کسان د سیلابونو څخه زیانمن شوي. په ورته وخت کې په جنیو کې د افغانستان نمائندګۍ یک شمې پورس په اعلامیه کې د نړیوال ټولنې او نړیوالو بشرپاله سازمانونو څخه افغانستان کې سیلاب ځپلو سره د بیړنیو بشري مرستو د برابرولو غوښتنه کړې. په جنیو کې د افغانستان ماموریت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي نمائندګۍ په څیر د افغانستان د جمهوري رژیم لخوا د ګمارل شوو ډیپلوماتانو لخوا اداره کی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیونه ادامه ورکوم. د افغانستان په بغلان او نورو سیمو کې د سیلابونو لامل د ځاني او مالی زیانونو په ډیرېدو اندېښنه څرګنده شوې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د معلومولو او د مرستو رسولو د چارو ارزونه پیل کړې. د ملګرو ملتونو ترڅنګ ډیرو نورو نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې د سیلاب ځپلو سره په مرستو ټینګار کړی. په جنیو کې د افغانستان استازولۍ هم د نړیوالې ټولنې نه سیلاب ځپلو ته د بشري مرستو د برابرولو غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت زیانمنو شوو سیمو ته د بیړنیو مرستو ټیمونو د لیږلو خبر ورکړی او ځینو افغان پانګوالو او د کرکټ لوبغاړو هم د مرستو ژمنې کړې دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتيرش ویان سټيفن دوچارک په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بغلان کې په ناڅاپي سیلابونو کې په پیښه شوو ځاني تلفاتو باندې خوشینه شوی دی.
په افغانستان کې ملګری ملتونو نړیوال شریکانو په چټک ډول د سیلاب ځپلو د اړتیاو د ارزونې او هغوی ته د مرستو د برابرولو لپاره بالفعل له مقاماتو سره د همغږۍ په حال کې دي.
په دې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان شمال کې سیلاب ځپلو ته د خپل مرستو په لړ کې په چټک ډول د 2 متره ټنه طبي توکو رسولو خبر ورکړی.
ورکړه د خلک راځي مجزان او شهیدان ګوري په دې اصل دغه ستونزې پیدا شوې نه دي. پلاتین ټیم روان ده، ممکن د ارقام تغیر وکړي، ارقام ورل راځي او امکانات تر دې حد پورې موږ په فارس لیل لیل الحمد تعالی دمو پورې بخښ بشپړ امکانات دګم درو ده چې ضرورت او مرزانو ته شهیدانو ته په وخت موږ رسیدګي کړی ده. هر سال الحمدلله تعالی دمو بخښ پرو.
په جنیوا کې د افغانستان نمائندګۍ په یو اعلامیه کې د نړیوالو ټولنې او ټولو بشرپالو نړیوالو سازمانونو څخه په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د بشري مرستو د برابرولو غوښتنه کړې ده. طالبانو هم دغه ولایت ته د ژغورنې ټیمونو لیګلو سربیره د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا برادر له سفره خبر ورکړی.
اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅه ولایتي مسؤلینو او کنشمیر د اسلامي اردو اندرنګ د امنیه قمندانۍ پرسونل اندرنګ د ټولو ملکی او نظامی مسؤلین چې د تیر ورځې راهیسې لګیا دي تر دې دمه پورې د هوایي ځواک او زمینی ځواک ټولو مشترک یو سر دیسک شهیدان او سلکس زمیان واسلیدی.
د ماشومان خوندیتوب اداره یا سیف د چلډرن وای په بغلان کې د ورستۍ سیلابونو له عمله شپږ سوه زره کسان اغیزمن شوي چې څه باندې درې سوه زره یې ماشومان دي. د افغانستان لپاره د برېټانیا شاش دافیر د سیلابونو له کبله د انساني مرګ ژوبلې خبر ډیر خواشینوونکی بللی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم له خپلو شریکانو سره د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو چمتو کولو خبر ورکړی. د اسلامي همکارۍ ټولنه په ګډون ګڼو نورو بشرپالو نړیوالو ټولنو افغانو پانګوالو او د کرکټ لوبغاړو د مرستو پر سوالو ټینګار کړی.
خونه هم څه مره از بیخ ریسه بونم سید الله مسکی غیر خودش مونده خوګ از بیخ ریسه برده کیس تعداد دیوال سره مونده کیس مکتب د څور اطراف خونه ما فقط ما به امره 26 فامیل داخل خونه بین یک کمره بودم مکمل دغه خانو زیرا بود هزار طرف مکتب چبه میشه سیل خرابس میکرد او د پنجم بده صد بلند خز میزد خز میزد فشار به بالا بود مردم مواشی مال مردم به خز بوده که ساعت تا از یک نفر 4500 گوسه از یک نفر بوده که
د طالبانو ترانسپورت وزارت د هوا پیژندل ریاست پروتلون کورزو کې هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د وروختونو او سیلابونو دروتلو خبر ورکړی. احسان لاریوزی، امریکا غگ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
امریکا غږ آشنا رادیو نه رپورټونه ته ادامه ورکوو. یو وینزویلایي هنرمند د کارول شوو پلاستیکي توکو نه یو داسې هنري ارزښت رامنځته کړی چې 200 متره اوږدوالی لري او د پاناما ښار کې نندارې ته ایښی دی. په دې اړه نور تفصیل د آسکار سالبرین د رپورټ په پښتو ژباړه کې اوري.
د روان کال په پیل کې آسکار اولورس خپل یو رنګین خلاقیت پای ته ورسوه او نندارې ته وړاندې کړ. تاسو ورته له نږدې ځیر شئ. دا هنری توکي په بشپړ ډول د بوتلونو له سرونو سره جوړ شوی دی. دا سرونه د سلګونو رضاکارانو په مرسته راټول شوی دی چې په دې بهیر کې دوی په دې هم پوه شول چې څومره باطله پلاستیکي توکي هرې خواته پر مځکه پراته دی.
په دې هنری پروژه کې له همکارۍ وروسته ډیرو خلکو د لومړي ځل لپاره دغو توکو ته پام شو. نو ډیرو خلکو چې ګډون یې پکې کړی و وایي دوی به له دې وروسته پلاستیک ته د عادي توکي په سرګونو ګوري.
دا په لاتین امریکا کې د چاپریال اړوان د اورس دویم لوی هنري کار دی چې د بیا کارول شویو توکو نه جوړ شوی دی. هغه په خپل ټاټوبه وینزویلا کې هم تر ټولو لوی د بیا استفاده شویو توکو نه جوړ شوی هنري ټوټه پر دیوال جوړه کړې چې پکې د 400 زرو پلاستیکي بوتلونو له سرونو نه استفاده شوی و. د هغه وروسته هنري کار د 200 متر په اوږدوالي سره د پاناما او کاستوریکو په جنوبي پوله د ډیوید چریک خار په ګرین نېشنل هوټل بیرونی دیوال باندې ځوړند شوی دی. هغه دا هنري کار د بوتلونو له سرونو څخه جوړ کړی دی. اولرس داسې هنري کار کړی چې یو مهم پیغام لري.
د
یو هنرمند په توګه د باطله پلاستیکي توکو نه بیا استفاده کول او ترې هنري توکي جوړول زمالي لورې له هر خوا څخه بدل کړ.
د دې کال په فبرورۍ میاشت کې د ډیوډ خار اوسیدونکو د دې ګډي هنري هڅې کې ملګرتیا وکړه. رضاکاران وایي چې د هنر او بیا استفاده شوی توکو په استعمال سره په هغوی کې ځواک او د چاپریال ساتنې په برخه کې د هغوی سره ډیره مرسته کوي.
د دې هنري توکو په لیدلو سره د هنر بل برخه مونږ وینو کوم چې تر اوسه پورې مونږ ورسره آشنا نه یو.
د بوتلونو د سرونو د هغه 200 زرو ټنه پلاستیکي کثافاتو برخه ده چې هر کال پاناما تولیدوي چې بیا یوازې 15 برخه کارول کیږي. چاپریا ساتونکي د آسکر د کار ستاینه کوي خو وایي چې دا یوازې د ستونزې په اړه پوهاوی راوستلی شي نه د حل لاره.
موږ واقعا په دې ډول سره ستونزه نه حل کوو او نه یې بندولی شو ځکه چې همدا اوس هم د پلاستیکو تولید په شرکۍ سره روان دی او تر 2015 کال پورې به د وس په پرتله درې برابره بد حالت سره مخامخ اوسو.
ډېر چاپریال ساتونکي وایي چې غوره ده چې د پلاستیکو تولید په بشپړ ډول سره ودرول شي خو د اوس لپاره دا امکان نه لري چې دا کار دې ژر تر ژره وشي. خو د آسکر په شان هنرمندان به د کثافاتو نه هنري توکي جوړوي ترڅو نور هم دې ته واسوي چې پلاستیکي توکي دې بې ځایه ونه غورځوي او د چاپریال ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي. د آسکر سلبرن رپورټ، رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. کله یوې خوا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژیانه لکه د چټ جی پی ټی د خلکو ترمنځ مشهوریږي، دغه ټکنالوژي ورو ورو د کار بازار هم بدلی. ځنې خلک د دې نوې اختراع له امله د پراخې بیکاری د رامنځته کېدو په اړه اندېښمن دي، خو ځینې خلک د انسانانو د مصنوعي ځیرکتیا ګډې همکارۍ ته د روښانه راتلونکي په نظر ګوري. په دې اړه د ماکسیم ادامس د راپور پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځوم.
اټومیشن یا د ماشینونو په خپله کار کول له یوې پیړۍ را پدې خو د نړۍ د کارګرانو پر دندو اغیزې کړي چې کارونه ایجادوي او یا یې له منځه وړي. پوهان اوس په دې اړه کار کوي تر څو وړاندوی نه وکړي چې تولیدونکي مصنوعي ځیرکتیا به څه ډول د انسانانو د کار کولو بڼه بدله کړي. د واشنگټن په بروکینګز انسټیټیوټ کې سانجی پټنایک وایي تولیدونکي مصنوعي ځیرکتیا اوس هغه ساحه ته چې یو وخت په بشپړه توګه پر انسانانو متکی و ورداخليږي.
The jobs that I'd hired
هغه کارونه چې له دې عمله د زیات خطر سره مخ دي، هغه د چټې کچې کارونه دي لکه د بازار موندنې، چیرونکي د چیرندو مرسیالان او مالی چیرونکي. دا هغه څه دي چې په خپل د کار کولو ټکنالوژي په اسانۍ سره ځاینی ولای شي. دا زیات تکراری کارونه دي.
نور شرون کې بیا وای چې ورډ پرسونل کم دي. د نړیوال روباټیک پدراسون مشره سوسانې بیلر وای چې مصنوعي ځیرکتیا یوازې غیر مهم کارونو ته وګور کوي.
مونږ ګورو چې ځینې دندې له منځه ځي او د دې لامل دا دی چې هیڅوک نور دغه دندې نه کوي. د دې یو ښه بیلګه ولدنکاري ده. له دې امله مونږ دغه کار لپاره د روباتونو په مرسته حل لارې ګورو، خو بیا هم دې ولدنکاري سره تړلي ټول کارونه کوو.
یو شمیر شرون کې په دې باور دي چې مصنوعي ځیرکتیا فطرتاً ځینې کارونه نشي کولی.
په سوداګریو کې لا هم د افهام او تفهیم او د ژور فکر او مشرتابه لپاره پیاوړي او دوامدار پوښتنې موجود دي. له دې امله هغه انساني وړتیا چې د هنر او بشري علمو اړوند ساحو سره اړیکې لري د کارونو د بازار سره مهم تړاو لري.
د نګارا پوهنتون استاد شانډالی وایي چې د مصنوعي ځیرکتیا څخه خلاصون نشته. له دې عمله یو لار دا ده چې د کار په بازار کې د فعال پاتې کېدو لپاره خلک باید د مصنوعي ځیرکتیا سره ځان بلد کړي.
هغه خلک چې د مصنوعي ځیرکتیا د کارونې سره بلدي، دوی به خپله وړتیا ډېره لوړه کړي. له دوی ځینې به د متن د تولیدونکو، ویډیو د تولیدونکو او پروګرامونو پرمټ وکړای شي چې بې مثاله فورمې او محصولات تولید کړي.
دغه موخه ته رسیدو لپاره د امریکا سپینې ماڼۍ راروان کلف فدرالي دوایرو کې د مصنوعي ځیرکتیا د نورو 1500 نفرو د استخدام لپاره خپل پلانونه اعلان کړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
امریکا غږ آشنا رادیونه رپورټونه اوري. د پکتیا ولایت د جاني خيلو ولسوالۍ اوسیدونکو د سړکونو د خرابوالي او کلینیکونو له نشتون نه شکایت کوي. دغه سیمې اوسیدونکو وایي چې د کلینیکونو د نشتون په سبب ډیر کله پر لویو لارو ناروغان ژوند له لاسه ورکوي. بل لور ته د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د ټولو پرمختیایي چارو په برخه کې هڅې ګړندې کړې دي او د خلکو ستونزو ته به حل لارې پیدا کړي. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې.
د پکتیا ولایت د جاني خيلو ولسوالۍ دغه اوسیدونکو وایي چې د نور غنو ستونزو ترڅنګ د سړکونو د خرابوالي او روغتیاي خدماتو د نشټون په سبب ډیر کله ناروغان پر لوی لارو ژوند له لاس ور کوي.
مریض ګروپ لیار کې تلف کیږي، په هغه کې رسیږي نه رسیږي. نو دا ستونزه دویم ستونزه د کلینیک لارو چې شفخانه وانت وی چې لګ ځکه موږ خال ډیر دی نفوس یو ته. او بل مکتب ستونزه لارو چې مکتبو کې بعضې موږ غا چې تمرینونه نه لري او بعضې صحیح امور نه دي. او بل دا چک بندونه دغه ستونزه لارو د سړک مډر خراب دی. دای مخ ستونزې دی او بعضې د چلرونه د بندونه دی ویلې زراتي منځکو دی فره دای مخوم دی.
جانی خیل د پکتیا ولایت هغه ولسوالی ده چې نږدې 5000 وګړي ژوند پکې کوي. د دغه ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د شونځیو د نشټون په سبب تر 10 کیلومتره پورې ماشومان شو شونځیو ته ځي. دغه وګړي له طالبانو غواړي چې پرتو ستونزې ته پاملرنه وکړي.
یو لسامن لرو بلخل د ټول کوم په سطح چې هغه ډېر لري لري صفونه 10 کیلومتره نه 10 کیلومتره نه ماشومان په خورسي او رسدګی نه شګړي.
بلخوا د پکتیا ولایتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ټولو ولسوالیو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. دغه چارواکي زیاتوي چې د راتلونکي لپاره هم د بیا رغونې په برخه کې خپل هڅو ته ژمن دي.
ټولو ولسوالیو کې چې کوم به پرمختیایي پروژې په پلان کې وي کار ور باندې روان ده، او د مثال په توګه د جانخیلو دی تیر کال په وګدو کې کوم پل چې د خلکو ډیر اشد ضرورت ورته د ورګړو په ساحه کې هغه تکمیل شو، او په ټوله کې اسلامي امارت بیا رغونې ته د هیواد ژمن ده، او ان شاء الله تعالی د خلکو ستونزو ته به ښه رسیدګي وشي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو که څه هم د چارواکو له زیاتو ژمنو څخه په تنګ راغلي، خو بیا هم هیله لري چې د لوی لارو د جوړولو ترڅنګ به ماشومان ته د شونځیو او روغتیایي خدماتو ستونزه هم حل سي. دا چې دا ژمنی به څومره د عمل جامه غوندي لا څرګند نه ده. شمساریان، امریکا ژغ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
درنو اوریدونکو، ډاکټران لارښوونه کوي چې تر 15 کالو کم عمر ماشومان ته باید په هر حالت کې د ګوزان واکسین ورکړل شي. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي په رپورت کې.
د ګوزان پر ضد مبارزه کې شامل واکسیناتوران وایي چې شمیر کورنۍ د ناروغۍ پر وخت ماشومان ته لا واکسین ورکولو څخه انکار کوي، خو ډاکټران ټینګار کوي چې پر ناروغۍ اخته ماشومان ته باید پر وخت واکسین ورکول سي، ځکه هیڅ ډول ضرر ورته نه رسوي او برعکس د ماشوم معافیتي سیستم ته یې ګټه زیاته ده. په جنوب کې د ګوزان پر ضد مبارزې د اوزوي مرکز مسولین وایي چې تر اوسه هیڅ داسې پیښه نه ده لیدل شوې چې واکسین د کوم جانبي عوارض رامنځته کړی وي. د پولیو د اوزوي مرکز مشر ډاکټر جمال دینه پاړه وای
واکسین یو مرجوان د میکروب دی، کوم خطر نه فیشي، یعنی په هر حالت کې ماشوم تور کول کیږي، تر اوس پر مش د دې لپاره کوم سایډ افیکټ و نه لرو، خو عموما د دې مشکل لاله کله چې ماشومان ناروغ کیږي نور ناروغي باندې عموما د دې دغه مافیت سیستم کوي کیږي د ناروغي سره، نو په دې وخت کې اړتیا ده چې واکسین ورکول شي تر څو د دې هغه د پولیو په برخه کې د دې دغه مافیت سیستم کوي.
د خورځواکي په ګډون ځینې نور ناروغي اوس په جنوبي ولایتونو کې د ماشومان د روغتیا په برخه کې و اساسي ستونزه بلل کیږي. لامدې کبله په کورنۍ او روغتي مرکزونو کې دا ډول ماشومان ډیر لیدل کیږي چې ډاکټرانه پر واکسین پر هر حاله ټینګار کوي.
هر مریض چې د ماشوم هغه مافیتي سیستم کمزوري کې ماشوم کمزوري کوي، نو دې ترتیا په دکې چې ژر باید موږ واکسین ورکو تر څو دغه ماشومان د پولیو په وړاندې د مافیتي سیستم کوي.
په جنوبي ولایتونو کې د پولیو پر ضد مبارزه تر ډیره بریالي ګڼل کیږي چې د مسولینو په باور د پرلپسې هڅو په پایله کې او زیاتې سیمې له وایروس څخه پاکې شوي دي، خو لا هم د ځینو کورنیو لخوا انکار او د ځینو کورنیو لخوا دغه بې غوري چې یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي پر ځای دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مالشه.